واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنا یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا لالقاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو دوام په اړه د ملګرو ملتونو راپورټ تایید کړی دی. د دغې شورا ویان رحمت الله اندړ د پنجشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې لالقاعده شبکې سره پرې کون د طالبانو لپاره سخت کار دی، ځکه چې دغه په وینا دوی د مشترکو منافعو تر څنګ ژورې ایډیالوژیکي اړیکې لري. ملګرو ملتونو تېر ورځ په یو تازه راپور کې وویل چې دغه سازمان غړو هیوادونو د طالبانو او القاعده ترمنځ د شخصي خپلویو ودونو او مبارزې ګډو موخو له امله د دواړو ډلو ترمنځ په اړیکو کې د بدلون په اړه هیڅ رپورټ نه دی ورکړی. ملګرو ملتونو ویل دي چې دا اړیکې د القاعده او طالبانو د دوهم نسل لخوا لا پیاوړي او ژورې شوې دي. په راپورټ کې راغلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې په ځانګړي توګه په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو کې القاعده حضور لري او شیخ محمود په مشرۍ د القاعده د النصر جبې لخوا رابری کیږي. لدې وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د القاعده جنگیالو شمیر د 400 څخه تر 600 پورې اټکل کړی و. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د تازه راپورټ په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو لدې وړاندې د القاعده شبکې سره د اړیکو درلودل رد کړی و. په کابل کې د پنځشنبې پر ورځ په دوو جلا چاودنو کې چې مینه بسونه په نښه کړل سول، اته تنه وژل شوي او نه زخمیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرمیز وویل چې لومړی چاودنه د کابل ښار په جنوب ختیځ کې شوي چې په دغه چاودنه کې 4 تنه وژل سول او 4 زخمیان سول. فرمیز زیاته کړه چې 2 ساعت وروسته دوهم مینه بس چې د لومړی پیښې له ځای 2 کیلومتر لري وو، په نښه شو چې 4 تنه پکې وژل سول او یو شمېر زخمیان سول. تر اوسه یوې ډلې هم د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. لدې مخکې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې په دوو بسونو د بریدونو مسؤلیت منلی وو چې په دغه بریدونو کې لښتر لږه لستنه وژل شوي وو. په اسرائیلو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو جمهور رئیس ته حال ورکړی چې هغوی د نوي حکومت د جوړولو په موافقه سره سلاسي بي دي. د دې نوي پرمختګ وروسته له تیرو 12 کلونو راهیسې د صدر اعظم په څوکۍ ناست د بنجامین نتنیاهو واک د خطر سره مخامخ شوی دی. په اسرائیلو کې له تیرو 2 کلونو راهیسې د حکومت جوړښت یو سیاسي مسله جوړ شوې وه چې له وجې 4 ځلې انتخابات وسول، خو یو جماعت هم واضح اکثریت د نه ترلاسه کولو له وجې اسرائیل د 5 ځلې انتخاباتو د چیلنج سره مخامخ و. په اسرائیل کې د شاغلي بنیامین نتنیاهو سیاسي مخالفینو تر 4 شنبې تر ورځې پورې وخت درلودی چې د واک نه د صدر اعظم نتنیاهو د لیرې کولو لپاره ائتلاف جوړ کړي او په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي. د دې ضرب الاجل د ختمېدو یوازې 15 دقیقو لمخې د اپوزیشن ګوند یش عتید مشر یار لپټ جمهوریس ریون ریولن ته د برشنانیک د لارې حال ورکړ چې هغه د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې د اکثریت غړو ملاتړ په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. د جمهوریس د دفتر لخوا جاري شوی په بیان کې ویل شوی دی چې جمهوریس ریون لپټ ته د ټلیفون د لارې مبارکي ورکړي. ایران د پنځشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې دغه هیواد د رای ورکولو حق له دې وجې وزندولو چې دغه ادارې ته د خپلې برخې پیسې نه دي ورکړي، ایران دغه اقدام غلط، نه منلو وړ او غیر عادلانه بلل دي. تهران په دې ټینګار کوي چې دغه هیواد 14.2 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو ادارې ورباندې باندې دي د واشنگتن د بندیزونو له وجې نه دي ورکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد د 2015 کال د اټومي تړونونو څخه وویست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول او دغه تړونې له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شو. تهران هم له خپل اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه په دغه تړون کې کړې وې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د ایران د رای ورکولو حکومت د جنوري په میاشت کې وزندول. دغه ادارې د قانونو لمخې که یو هیواد خپل ونډه 2 کاله ورنکړي نو د رای ورکولو حق یې سنډیږي. د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو ټولنې د آسیان سفیران د پنځشنبې پر ورځ میانمار ته رسیدلې دي چې د هیواد د پوځي واکمن او مشر من انګ اهلن سره خبرې وکړي. د میانمار یا برما پوځ د فروری پر لومړۍ نیټه د یوې کودتا په پایله کې د انګ سانګ سوچی په مشرۍ ملکی حکومت له واکه لیرې کړ او د هیواد د بې ثباتۍ سره مخ کړی دي. په میانمار کې سیمه ییزې څارونکې ډلې وایي چې د کودتا ضد اعتراض کوونکو پر ضد د پوځ د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه لا 300 څخه زیات کسان وژل شوي دي او زرګونه نور بندیان شوي دي. د میانمار یو لوړپوړی چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي د اژانس فرانس پریس ته ویلي چې د برونای د بارنو چارو مرستیال وزیر ایروان پاین یوسف او د آسیان عمومي منشي جیم کوک هوی د پنځشنبې پر ورځ میانمار ته رسیدلی دي او دوی بنن د جمعې پورز د میانمار پوزي مشر سره وویني. د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د ټولنې سازمان یا آسیان د میانمار بوران د حل لپاره ډیپلوماټیکي هڅې پیل کړې دي، خو دغه سیمه ییز سازمان د ډیپلوماټیکو هڅو لپاره نه پیژندل کیږي. او ځینې مبصرین په دې نظر دي چې دغه ټولنه به څنګه وکړی سي چې د میانمار په روانو حالاتو اغیز ولري. او د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو میاسل مخی خپل ویب پاڼه یا بلاګ چې جوړ کړی و ختم کړی دی. د ټرمپ یو سلاکار جیسن میلر د چهارشنبې په ورځ سی این بی سی ته وویل چې د پخواني جمهور رئیس ټرمپ ویب پاڼه فرام د ډیسک آف ډونالډ جی ټرمپ په نامه جوړه کړل سوي لري کړل سوي. میلر زیاته کړه په دې بلاګ کې به پخواني جمهور رئیس د امریکا او بهرني سیاست او په ټولنیزو مسلو تبصرې کولې چې اوس په دایمي توګه بند کړل سوي ده. خو جیسن د ټرمپ لخوا د یو نوي ټولنیز چوکاټ ته لري د بیا راتګ په اړه کوم وخت یاد نه کړ. د نیویارک ټایمز رسپانې ټرمپ ته د نږدې کسانو په کول لیکلي چې په خوانی ولسمشر د دې لپاره خپل ټولنیز پاڼه بيخي بند کړي چې لږ کسانو دا پاڼه لیده. ټویټر او فیسبوک ورسره لدی چې د ټرمپ پلویانو پر کانګرس يرغل وکړ، د ټرمپ اکاونټونه وځډول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. افغان حکومت وایي چې له افغانستان نه د نړیوال ځواکونو له اعلان وروسته له دوی سره په ګډه د افغانستان د هوایي ډګرونو د خوندیتوب، د هوایي سیستمونو د لا پراختیا او د وسایلو د تسلیمۍ په برخه کې کار کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې په کابل کې د امریکا په ګډون د نورو سفارتونو د فعالیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د کابل هوایي ډګر امنیت مهم دی چې دوی په دې برخه کې کار کوي. حکمت سروش په دې اړه نور تفصیل را لګلې.
له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ورسره د دې هیواد د امنیت راتلونکي په اړه اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت وایي پر دې کار کوي چې د ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی ملاتړ او د الوتکو د رغونې ترڅنګ د حواله لارې د څارنې نور امکانات برابر کړي. دغه وزارت ویلي چې د افغان ځواکونو سره د مرستې او په کابل کې د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو د سفارتونو د فعالیت لپاره به د کابل هوایي ډګر لامنیت څخه ډاډ ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي په ګډه د هوایي ډګرونو پر خوندیتوب کار کوي.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان سره سم د انتقال کمیسون ایجاد شو چې تر اوسه یې بیلابیل کمیټې جوړې کړې چې په ملي او نړیواله کچه د هوایی میدانونو د امنیت خوندیتوب، په میدانونو کې د سیستمونو تقویه او انکشاف او له بهرنیانو څخه د وسایلو او تجهیزاتو تسلیم د دوی مسولیت دی چې تر اوسه پورې ځینې پړاوونه بشپړ شوي او کار ادامه لري.
راپورونه وايي ترکیه له ناټو سره هوکړه کړې چې د کابل هوایي ډګر د امنیت مسولیت واخلي، خو لا په رسمي ډول د دې هوکړې جزئیات نه دی اعلان شوی. افغان حکومت دغه هوایي ډګر د امنیت د خوندیتوب ترڅنګ په بشپړ ډول د چارو د ترلاسه کولو ډاډ ورکوي.
د کابل ولایت هوایي میدان امنیت تامین او خوندي دی او په دې تړاو هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. زموږ ګډ امنیتي ټیمونه بوختي ترڅو د میدان امنیت خوندي وساتي.
قرار است که میدان هوایی بین حامد کرزی مسئولیتاش انتقال پیدا بکنه به دولت جمهوری اسلامی افغانستان. اداره هوانوردی ملکی و دولت افغانستان آمادگی های لازم را به خاطر گرفتن مسئولیت ها داره، ظرفیت های لازم و کادرهای آموزش دیده وجود داره.
شنون که وایی چه افغانستان سخه در امریکا و ناتو توکون و تل به دی معنی ندی چه دو دی ماموریتون نور پا افغانستان که پای ترسی جی، بلکه در ماموریتون در دوام او خوندیتوب لپاره در نور و لارچارو لپاره حد سروانی دی.
ممکن دیر جرد در حیوات پا دینی نور و بخ که پیونم و بلنم نړیوال ځواکونه پاتې سي چې په ټوله کې به د خپل ماموریت د ادامې په موخه د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو سره د مرستې ترڅنګ هغه سیمه ییز ماموریت چې لري هغه ته به ادامه ورکوي.
بلخوا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزرانو نن د ویډیو کانفرنس له لارې په درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې دي.
افغانستان کې د پایدار سولې دراتک لپاره د مانادار مذاکراتو بیا پیل او د سولې تدریسیدو په موخه پر مسایلو بحث وکړي.
د درې اړخیزو همکاریو دغه څلورمه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو ځل بیا خړې پړې سوي. افغان حکومت وایي پاکستان دی د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د افغان سولې د ملاتړ لپاره دی رښتینی ګامونه پورته کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه اورئ. د امریکا وزارت سرپرستوي افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبت پیښو زیاتیدونه ورسته روغتونونه د اکسیجن د کمی د ستونزې سره مخ شوې دي. له بلې خوا کابل کې د امریکا سفارت افغانستان کې د کرونا وبا سره د مبارزې په برخه کې محدودو امکاناتو ته په کتنه له ټولو امریکایي اتباعو نه غوښتي چې زر تر زره دي له افغانستان نه د وتلو لپاره تیاری ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په را لېږلې رپورت کې اوري.
د امر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د پنځمې پورس د کابل پولیس کې د محمد علي جناب پر وختون کې د کرونا وایرس ناروغانو درملنې لپاره د سل بيستريزي څنګه د پرانستلو مراسم ته په وینا کې ویل چې افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو زیاتیدو وروسته پر وختون کې د اکسیجن د کمی ستونزه پیدا شوې ده.
متاسفانه ما سره ورځ پیښ گفتم
متاسفانه ما درې ورځې وړاندې وویل چې ورو خونن وایم چې په ډیر چټک ډول موږ په افغانستان کې د بحران پړاو ته داخليږو. متاسفانه یو د هغو برخو چې د بحران لمن یې پراخه کړي افغانستان کې د اکسیجن کمبود دی. په افغانستان او په ځنګړي ډول کابل کې د کرونا وایروس پیښې مخ په زیاتې دودي. دا د سره سره چې موږ هر اونۍ نوې روغتونونو افتتاح کوو خو کومه خبره مې چې میاشتې وړاندې کړې و د روغتونونو افتتاح ستونزه نشي اوارولای.
راه حل نیست.
د امر وخت وزارت سرپرست ویل چې افغانستان او په ځنګړي ډول کابل کې د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتې دود.
امروز 100 بستر ازي شفاخانه
نن سل بستر په دغه روغتون کې د کرونا وایرس د ناروغانو د مرکز په توګه پرانیستل کیږي او دا یو خبر دی. خو کوم بد خبر چې تاسو ته لرم دا دی چې د دې روغتون د افتتاح وړاندې په تیرو دوو شپو کې په ځنګړي ډول تیر شپه چې خشپن نو دا روغتون له 500 څخه د زیاتو ناروغانو کوربه وو
میزبان بوده.
د مبدلي جنا روغتون چې د پاکستان د حکومت په مالی لګښت خیر کال جوړ شوی 220 لري چې سل بيستري د عادي ناروغانو درملنې او سل نوري د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي شوی دي. د امر روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د اړتیا پر مهال به د کرونا د وایرس په ناروغي تخته شو ناروغانو درملنې لپاره په دغه روغتون کې د بسترونو شمیر تر 220 پورې زیات شي.
یوازې د بستر ایجادول د ناروغ د درد درملنه نه ده. موږ دا اوس دوه نور روغتونونه په کابل کې آماده لرو. ټول بې تجهیزات پکې موجود خو اکسیجن ستونزه شته.
د امر وخت وزارت د معلوماتو لمخې په کابل کې د اکسیجن د تولید او فابریکې پالې دي خو اکسیجن ته د زیاتې اړتیا لمخې د فابریکو د خوندانو لخوا د امر وخت وزارت سره د شوی قرارداد لمخې فابریکې اکسیجن نشي برابرولې. د امر وخت وزارت سرپرست په خصوصي روغتونونو کې په زیات اندازه ناروغان د اکسیجن په برابرولو انتقاد کوي ویل شي د دې لپاره چې په خصوصي روغتونونو کې ناروغان پیسې ورکړي د روغتونونو خوندان هم هغوی ته د لازمي اړتیا زیات اکسیجن برابرې. خاغلی مجروح ویل چې په دولتي روغتونونو کې د دېشت خطر 500% پورې ناروغان د مصنوعي اکسیجن د دستګاګانو څخه اکسیجن اخلي خو هغه ویل چې بیا هم په دولتي روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه شته دي. د امر وخت وزارت سرپرست ویل چې په افغانستان کې د کرونا وضعیت د بحراني کېدو له امله د پنځمې پورس یو بیړنۍ غونډه کې تر څو په دغه هیواد کې په نورو محدودیتونو باندې غور وکړي. افغان حکومت له وړاندې په شپاړس ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه د دوه اونیو لپاره تړلي. نن دغه وزارت ویلي چې افغانستان کې په تېرو څلورو ساعتونو کې د کرونا د وایرس لپاره 3302 تنه په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې معاینه شوي چې له ډلې د 1509 تنو پایلې مثبتې ختلي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 6303 ته رسېدلی. د بلې خوا افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په پرله پسې ډول د زیاتوالي وروسته کابل کې د امریکا سفارت له ټولو امریکایي اتباعو څخه غوښتي چې ژر تر ژره له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری ونیسي. دغه سفارت د پنځمې پورس یو بیان کې چې سفارت په انټرنیټي پاڼه خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې مثبتې پیښې او د مړینې کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. کابل کې د امریکا سفارت د معلوماتو په اساس د افغانستان روغتونونه د منابعو اکسیجن او د ناروغانو د بستر له کموالي سره مخ دي.
روبوټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د کارګرانو نړیوال سازمان وایي توقع ده چې د کووید 19 د وبا له امله به نړۍ کې د وزګارو کسانو مجموعي شمېر د 2023 میلادي کال پورې 2.5 میلیونه تلوړ شي او د بډای هیوادونو په پرتله به وضعیت په نسبت هیوادونو کې ډیر خراب وي. لا جنو نه د خبرې علي لیزا شلاین در علي ګلی رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
ایو تازه چړنا چې په نړۍ کې د کار او روزګار په اړه سات لر رسیدلې ده کی چې د 2023 میلادي یعنی 401 مریض کال پورې به په نړیواله کچه د بیروزګار خلکو شمیر به د 2019 میلادي یعنی 1.98 مریض کال په پرتله له 1.25 میلیونه ته لوړ شي. د دې تازه څېړنې لیکونکي وای چې د کووید-19 د پینډمیک یا اوبا ایوازي یو روغتیایي ستونزه نه ده، بلکې د کارګرانو او مزدورانو په کار او روزګار باندې هم ژوره اغیزه کړې ده او داسې او غټ بشری بحران دی چې پر نړیوال اقتصاد باندې به د اوږدې مودې لپاره منفي اغیزې په هر ځای کې لیدل کیږي. د دې څېړنې لیکونکي په خپل ریپورت کې چې د چهارشنبې په ورځ په جینو کې خپور کړی دی وای چې د کووید-19 ناوړه اقتصادي اثرات لا تر اوسه نه دي ختم شوي. لاولک تر لگا د 2023 میلادي یا 403 لمریز کال تر پای پورې به دوام وکړي. د کارګرانو د نړیوال سازمان یا ILO عمومي رئیس ګای رایډر په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د نړۍ کم عایدو هیوادونو د کارګرانو او مزدورانو لپاره د نوو کارونو د پیدا کولو وضعیت د نړۍ د هغو هیوادونو د کارګرانو په پرتله بدتر دی چې کلنی عواید یې لوړ دي. نوموړي زیاته کړه بډای او شتمن هیوادونه چې همي خلک د کورونا د کووید-19 واکسین ته په اسانۍ لاسرسی لري او هم حکومتونه د خلکو سره د مرستو لپاره پیاوړې زیربناوي لري، د توقو سره سم به اقتصاد ژر تر ژره ورغېږي او له موجوده بحراني حالت نه به راووزي.
For many millions of people, the working hour losses combined with a lack or absence of social protection have simply meant an increase in poverty.
د میلیونو کارګرانو لپاره د کار او روزګار د ساتونو ځای کېدل، مالی تاوانونه او د مالی مرستو نه موجودیت په دې معنی چې د فقر او غربت کچه به سیوا شي. دا وخت برابر 10 میلیونه کارګران او مزدوران د نړۍ د هغو کارګرانو په جمله کې شمارل کیږي چې په سخت فقر او غربت کې شپې او ورځې سبا کوي، نشي کولای چې د ورځې کم تر کمه څه کم $2 پیدا کړي. کوم پرمختګ چې د 15 کلونو په دوران کې د نړۍ ته اقتصادي وضعیت درغولو لپاره شو، تیر کال د کورونا د کووید-19 او بعد خبرېدو په وجه باندې نس او نابود شو. د دې رپورت لمخې د 2023 میلادي کال په لومړۍ 15 میاشتو کې تر ټولو زیات نقصان د لاتینی امریکا، کارابین د سیمې هیوادونو، د مرکزی آسیا جمهوریتونو او اروپا ته ورسېدو. د دې څېړنې په اساس توقع کیږي چې د روان میلادي کال په باقی پاتې موده کې به په نړیواله کچه د کار او روزګار فرصتونه په کراره کراره په ځینو هیوادونو کې بیرته ښه شي، خو په دې شرط چې د کورونا د کووید-19 اوبا عمومي وضعیت له اوسني حالت نه بدتر نشي. د کارګرانو د نړیوال سازمان د رئیس په وینا پینډمیک زیات نقصان خوځت هم واړو او د جنسیت په بنسټ د کار او روزګار د مساوي فرصتونو د مهیا کولو په غرض چې کوم پرمختګ شیو د نابودۍ له خطر سره مخامخ کا.
Women have been more likely than men to lose work and at the same time
د سړو په پرتله د ښځو لپاره د کار او روزګار د فرصتونو د ځای کېدو امکانات زیات دي. په عین وخت کې موږ ولیدل کومې ښځې چې د ماشومانو د پاملرنې وظیفې په غاړه لرلې د کار ساعتونه یې له لاسه ورکړل. که د دې ستونزې په سمدستي توګه چارسازي ونشي، امکان لري چې د کار او روزګار په برخه کې به ښځې په راتلونکي وخت کې له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د دې رپورت لمخې یو زیات شمیر ځوانان هم بیروزګار شوي دي. د ځوانانو د بیروزګار کېدو کچا په 2000 میلادي یعنی 1.99 مریض کال کې 8.5% وه. که د نړۍ هیوادونه لازم اقدامات ونه کړي، بې انصافي او نابرابري د ډېرې مودې پورې به دوام وکړي او حالت به نور هم خراب شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، ولسمشر جو بایدن د جولای په څلورمه د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هیواد په کچه د اویا سلنه بالغو امریکایانو د واکسین کولو هڅه پیل کړي، خو د نړۍ د هیوادونو سره د واکسین شریکولو په برخه کې حکومت لا هم یوه تګلاره نه ده ټاکلې. په دې اړه نور تفصیل د ګالیا رانا نورستانۍ نه په رپورټ کې اوري.
په امریکا کې تر اوسه 100 میلیونه کسانو ته د کووید واکسین شوی دی. له دې سره په متحده ایالاتو کې د نورمال ژوند کولو احساس را پیدا شوی، خو دا هیواد لا هم د واکسین په برخه کې مخ په وړاندې روان دی چې نور امریکایان هم واکسین شي. د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د هیواد په کچه د 1 میاشتې لپاره هڅې کیږي چې تر 70% بالغ امریکایان واکسین کړی شي.
If you get a shot this week,
کتا سپدی اونې کې د واکسین اوله پیچکاری وکړي، نو تاسو کولای شئ په بش پر ډول د جولای تر 4 مینیټې یعنی د خپلواکۍ تر اونې پوري واکسین شئ، او تاسو کولای شئ د خپلواکۍ ورځ لویری یا اندېخنې پرته ولمنځئ.
د چهارشنبه په ورځ ولسمشر جو بایدن یو سلسله نوښتونه اعلان کړل، د هغه والدین په شمول چې د واکسین کولو لپاره زی د دوی د ماشومانو د وړیا پاملرنې خدمات، د واکسین کولو ساحې ته د موټرو وړیا خدمات، د سنگارتونونو او سر ویښتانو د اصلاح کوونکو تر جلب او جذب پورې هڅې هم پکې شامل دي. د دې لپاره چې د دې خدماتو چمتو کول له خلکو سره په واکسین کولو کې مرسته وکړي، همدارنګه د شرکتونو څخه غوښتل شوی چې د واکسین کولو په برخه کې تشویقي ګامونه پورته کړي.
Free beer for everyone.
د ویروس څخه د خپلواکۍ د منځلو لپاره هر یو وشکلن یا تر دې لوړ عمر لرونکي لپاره هر چا لپاره وړیا بیر.
په داسې حال کې چې امریکایان د وړیا واکسین کولو لپاره تشویقي وړیا خدمات ترلاسه کوي، د دوک ګلوبل انوویشن سنټر لخوا تازه څېړنې ښیي چې د جولای تر میاشتې پورې به د واکسین په میلیونونو اضافي خوراکونه یا دوزونه چمتو شي.
موږ په دې هیواد کې 600 میلیون دوز واکسین ته ژمن یو، 3.6 میلیونه توزیع شوي دي. موږ ګورو کولای شو چې دا ظرفیت په راتلونکو 2 میاشتو کې ډیر کړو.
حکومت د زیاتو فشارونو سره مخ دی تر څو اعلان وکړي چې اضافي خوراکونه یا دوزونه کله او څنګه توزیع کوي.
موږ به عدالت د واکسین عادلانه توزیع باندې تمرکز وکړو، موږ به په ساينس تمرکز وکړو، موږ به د کوواکس سره په همغږي کار وکړو.
کوواکس د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی میکانیزم دی چې دا یقیني کړي ټیټ او متوسط عاید لرونکي هیوادونه واکسینو ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې یو شمیر ځانګړو هیوادونو ته په انفرادي شکل واکسین ولېږي. ډېر هیوادونو لکه سویلي کوریا، بنگلاديش او ویتنام د واکسین غوښتنه کړې ده، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه خپل ځواب نه دی اعلان کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د افغانستان دینی عالمانو حکومت د عالمانو او علمي شخصیتونو د امنیت په ساتنه کې په پاتې راتلو تورنی، او وایي چې په تیر یو نیم کال کې سلګونه دینی عالمان او علمي شخصیتونه په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دینی عالمانو او جماعتونو د امنیت ساتنه ته ژمن دي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورت کې اوري.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مولوي محمد ایاز نیازی د وژنې د لومړی تلین په مراسمو کې د افغانستان حکومت د دینی عالمانو د امنیت په ساتنه کې په ناکامۍ او د خلکو په غولولو تورن کړ. دینی عالم عبدالسلام عابد په دغو مراسمو کې د وینا په محل ویل چې د افغان حکومت په خبرو او ژمنو باندې باور نه لري، او کوم ژمنې چې له خلکو سره د سولې پرمختګ او پراختیايي پروژو د تطبیق په برخه کې کړې وي په عملی کولو کې پاتې راغلي دي.
بعد از شهادت ډاکټر سبایاز نیازی،
د ډاکټر ایاز نیازی له شهادت وروسته موږ له سلو زیات لوړ علمي شخصیتونه له لاسه ورکړي دي. کله د عالمانو په توګه وشمیرو، په تیر یو نیم کال کې موږ 1200 کس عالمان له لاسه ورکړي دي. نو له همدې امله موږ د افغانستان له حکومت څخه ګیله هم نه لرو، ځکه چې د ځان غم نشي خوړل نو زموږ بس وخوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونه د دینی عالمانو او جماعتونو د امنیت ساتنې ته ژمن دي، او په دې برخه کې د یو منظم پلان لمخې لازم تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستيال احمد ضیا ضیا امریکا غته ول
نیروخای پولیس ملی دا کنور تامین امنیت
د ملی پولیسو ځواکونه د نورو خلکو د امنیت د تامینولو ترڅنګ د عالمانو او جماعتونو په ځانګړي توګه د جامع او جماعتونو د امنیت ټینګولو ته ځانګړي پاملر نه لري او خپل خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې لا زیاتې هڅې کوي او هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکوي چې بیا د لمنسکونکو او دینی عالمانو په وژنې او نورو تروریستي کړنو لاس پورې کړي. دا سرګندونې په داسې مهال کېږي چې نن په یوې تازه پیښه کې د هرات د دینی عالمانو د شورا مرستیال مولوي کبابیانی د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د هرات د ارشاد حج او اوقافو رئیس عبدالخالق حقانی د پنجشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې پیښه سهار مهال د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ په کبابیانو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې مولانا کبابیانی د سهار لمانځه وروسته له جمعات څخه خپل کور ته په لاره وو او ورسره روان یو ځوان ور باندې ډزې وکړي. هغه ویل چې تر اوسه د نوموړي د وژنې لامل او د بریدګر هویت نه دی څرګند شوی، خو د هرات والی سید وحید قطالی د پیښې په تاییدولو سره ویلي چې د سیمې استخبارات د دینی عالمانو د مخورو په وژنه کې لاس لري.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهم کوئ د امریکا غک سرمقاله ده.
د بایدن هارس ادارې یو لوړه ارزو او څوارخیزه رویش بیان کړ چې د غیر منظم مهاجرتونو د اصلي علتونو یا د قوانینو مقرراتو یا د بین المللي موافقونو بهر چې د بین المللي سرحدونه او خپل اداره کوي له سرحد نه د کسانو د تیرېدو غم وخوري. دغه رویش جوابوي چې د مرکزی امریکا او د نورو انډیوالو حکومتونو مدني ټولنې، خصوصي سکتور او بین المللي سازمانونو سره کار وشي چې په سیمه کې د هغو شرایطو غم وخوړل شي چې د دې سبب کېږي ګڼ شمېر خلک امریکا ته د تللو په نیت خپل کورونه پرېږدي. د جمهور رئیس مرسل کاملا هاریس د ګواتیمالا د جمهور رئیس الیجندرو اجیا ماته سره د اپریل د میاشتې په شپږشتمه نیټه د ګډې غونډې په وخت کې ویل د اوږدې مودې ګڼ شمېر موضوعګانو ته اکثره وخت ګوته نیول کېږي چې د غیر منظم مهاجرت اصلي علتونه دي. ځکه نو موږ د نسته او د اقتصادي فرصت نه موجودیت، جوي حالاتو او د اقلیم سره نه برابري، همدغه راز اداري فساد او د خې حکومتوالۍ نه موجودیت د خوځو بومي خلکو، هم جنس بازانو او افریقایي اصله خلکو په خلاف تاوتریخوالي ته نظر اچو. د جمهور رئیس مرسل هاریس ویل امریکا په نظر کې لري چې د سیمې سره مرستې زیاتې کړي، خپله همکاري قوي کوو چې په مواسره ډاډه او انساني طریقې سره مهاجر اداره کړو. زمنګ د دوارخیز کار او زمنګ د څو ارخیز کوښښونو علاوه امریکا په درسته نړۍ کې د متحدینو او بین المللي موسسو سره یو جامع ستراتیژي جوړوي او دلته په امریکا کې د بنسټونو، خصوصي سکتور او همدغه را د ټولنیزو سازمانونو سره. د جمهور رئیس مرستیال هاریس له غونډې نه وروسته اعلان کړه چې امریکا د بشري مرستې او په سیمه کې د خوړو د بیتمنانۍ لپاره 310 میلیونه ډالر برابروي چې د عاجل و سمدستي ضرورتونو غم پرې وخوړل شي. په السلوادور، ګواتیمالا، هندوراس او سیمه کې د خلکو لپاره دغه بشري مرستې شامل دي. دغه بشري مرستې په عاجل خوړو، سرپناه، روغتیا، د خوارزواکۍ لپاره په ماینو، د لاس د پرمینځلو په موادو او حفظ الصحې، په ژغورنه د اقتصادي پروګرامونو، په رغونه او د راتلونکو آفتونو سره د مقاومت کولو په روزنه باندې لګول کېږي. د جمهور رئیس مرستیال هاریس ویلې البته زمنګ د کار د وی برخې تر شا روحیه داده چې لویدیځه کورا زمنګ دسته زمي کور دی، په دې کې خلک او زمنګ گاونډان سره نږدې دي او ځکه نو دوی مسولیت لري چې بخشي. زه په دې عقیده یم د دې لپاره چې دغه کار کامیاب شوی وي هر چا ته پکار ده چې ونډه پکې واخلي، او زه په دې عقیده هم یم دا به سیاسي اراده او زیرستلو غواړي چې هدفونه لاسته راوړو. مګر زه باور لرم چې موږ پرمختګ کولای شو او راتلونکو لپاره د هیلې یو احساس پیدا کولای شو.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پاتې رسیږي. مننه چې تر دې شي.